د ماسپښین دوه بجې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو دا یو ساعت خپرونه د ځوان فکر د اونیس پروګرام لپاره ځانګړې ده. خو د دې پروګرام له پیل مخکې پام وکړئ د خبرو نور لنډیسته. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر نن د دوهې د تړون د کلیزې په مناسبت افغانان صبر ته راوبلل، او په دې مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې له خلکو وغوښتل چې د هیواد د آبادۍ لپاره په افغانستان کې پاتې شي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر دې غونډې ته په وینا کې وویل چې نړیواله ټولنه نه غواړي له څو محدودو کسانو پرته نور افغانان په نظام کې شامل شي. شهاب الدین دلاور یو ځل بیا وویل چې نړیوالې ټولنې د ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره یو 15 کسیز نوملړ دوی ته سپارلی دی. متحده ایالاتونه او برتانیا د طالبانو د حکومت پر هغه پریکړه اندېښنه ښودلې چې بهر ته د افغانانو پر تګ یو لړ محدودیتونه لګولي، او ویلي دي چې ښایي دا اقدام له افغانستانه د یو شمېر کسانو د ایستلو لپاره د دوی رواني هڅې له خنډ سره مخامخ کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته ویل چې افغانان به اجازه ونه لري چې له هیواده ووزي که د تلو مقصد معلوم نه وي، او ښځې هم نشي کولی له شرعي محرم پرته له هیواده بهر سفر وکړي. د افغانستان لپاره د برتانیا شارج دافیر هوګو شورټر پرون په یوه ټویټ کې ولیکل چې د طالبانو دا بیان یې لیدلی او پر آزاد تګ راتګ دا محدودیتونه د منلو نه دي. نوموړي له طالبانو غوښتي دي چې سمدستي د خپلو څرګندونو وضاحت ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم پرون ناوخته په یو بیان کې وویل چې د دې موضوع په اړه له طالبانو سره په تماس کې دي. په داسې حال کې چې په اوکراین کې د روسیې جګړه نن شپږمې ورځې ته غځېدلې، راپورونه وایي چې د روسیې پوځ د اوکراین د جنوبي ښار خیرسون په لمنو کې امنیتي پوستې ځای پر ځای کړي، او د پلازمینې کیف په څنډو کې هم لوی پوځي کاروان ځای پر ځای شوی. د سټلایټ په وسیله په اخیستل شویو تصویرونو کې ښکاري چې د زغروالو وسایلو او توپونو دا کاروان څه باندې 15 کیلومتره اوږد دی، او د پلازمینې کیف تر 2 کیلومتره پورې رسیدلی. د اوکراین پوځ وایي داسې انګیري چې ښایي دا اوکراین د تر ټولو لوی ښار د محاصرې کولو او د دې ښار د کنټرول راوستو لپاره یوه هڅه وي. او د یوربند لپاره په بیلاروس کې د اوکراین او روسیې د پلاو ترمنځ خبرې پرون بې نتیجې پای ته ورسېدې، خو دواړو لورو موافقه وکړه چې په راتلونکو ورځو کې به بیا خبرې کوي. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي پرون په یوه ویډیویي پیغام کې ویل چې کله یوه خوا پر بله خوا د توغندیو او توپونو ډزې کوي، نو کیف دې ته نه دی چمتو چې چاته امتیازات ورکړي. همداراز د اوکراین هوایي ځواک ویلي دي چې د پلازمینې کیف په شاوخوا ښارګوټو کې د هوایي عملیاتو پر مهال د روسیې 15 جنگي الوتکې او هلیکوپټرې ویشتلې دي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو سلام. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره تړلې پوهنتونونه له ډېر ځنډ وروسته بیرته پیل شول، خو ځینې محصلان وایي د پخوا په پرتله کم ټولګیوال پوهنتون ته ورځي، ځکه وروستیو سیاسي بدلونونو او د ډېرې مودې لپاره د پوهنتونونو تړل کېدو ځینې محصلان بیا انګېزې کړي او له زده کړو سره یې علاقه کمه شوې ده. په دې خبرونه کې د پوهنتونونو د بیا پیل په مناسبت پوهنتونونو د اوسني وضعیت په اړه غږیږو. په دې به هم وغږیږو چې ولې محصلان د زده کړو په وړاندې بیا انګیزې شوي، او څه باید وشي چې محصلان بیرته په ډېرې علاقې او انګیزې سره پوهنتونونو ته لاړ شي او په ښه ډول خپل درسونه ووایي. د خپرونې میلمانه مو د استاد نجیب الله بهادر او استاد حضرت الله پکتین ترڅنګ یو شمېر د پوهنتونونو محصلان دي چې هغوی به د خپرونې د موضوع په اړه را سره خبرې وکړي. استاد پکتین، تاسو ته ښه راغلاست وایم. که په پیل کې د پوهنتونونو د اوسني وضعیت په اړه راته ووایئ، تاسو چې خپل د پکتیا پوهنتون کې استاد یاست، د یو استاد په توګه تاسو په پوهنتون کې څه ولیدل چې بیا پیل شو؟
سلامونه ښاغلی هیواد صاحب، د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته، درنو میلمنو ته. پوهنتونونه رښتیا هم د ډېر ځنډ وروسته پیل شول. د دغه تحول چې مقابو شپږ نیمې میاشتې ووتې، د هغې نه مخکې هم پوهنتونونه یو څه موده رخصت و. پوهنتونونه بېرته په ښه شکل سره پیل شوي دي. پیل خده خو بیا هم څه غشتا ستونزه شته دي په هغه وجه هغه دي ډېر دي یو وجه دغه دي چې محصلین د ډېر وخت لپاره په کور پاتې کېدل او د هغوی د درس یا د هغه علمي محیط سره د دوی د اړیکې پریکون یو څه محصلین زړه توري کړي دي یا زړونه ورساړه کړي دي د مطالعې د وجې نه یا د مطالعې د نگاه نه یا د دوی شوق کې ځپلی دی دغ شي او بل یو څه هغه چې د محصلینو دغه زړه سړېدل د دوی یوه وجه دغه هم وه چې د پانتونونو دغه د تېر کلن شل کلن د زده کړو بهیر چې کوم وو دغته د نوي نظام یو څه په بله سترګه چې وکتل هم ځینې استادان او هم ځینې محصلین یو څه هغه شو زړه ماتې شول خو بیا هم دغه یو ښه هغه دی یو ښه فرصت دی چې بیا هم پانتونونو کومه د پانتونونو اساسات چې کوم دي هغه همغسې روغ پاتې دي او نه دي تخریب شوي استادان تقریبا که څه هم یو څه برخه استادان بیرون ته ووتل په دغه وخت کې مګر بیا هم د اکثرو پانتونونو هغه ظرفیتونه د استادانو ظرفیتونه د استادانو د میزانه هغه پر ځای دي او دغه تمه شته دی چې پانتونونه به ډېر زر هغه ته راشي خپل حالت ته راوګرځي دغه اوسنی نوی حالت دی چې دی دغه به یو څه طبیعي ده چې دومره ډېر ګیپ چې پکې راغله دومره فاصله چې پکې راغله ډېر هغه نورمال حالت ته راستنېدل به یو څه وخت ونیسي مګر بیا هم ځکه دغه اوسنی سیمستر چې دی دا اوس چې نوی کوم سیمستر شروع شوی دی دغه سیمستر هغه د رخصتېدو نه مخکې تقریبا 15 یا 20 ورځې هغه وچلېدو دغه سیمستر اوس چې بیا کوم هماغه سیمستر په هغه کې په تسلسل کې هماغه سیمستر چې شروع شوی دی اوس تقریبا 2 یا 3 ورځې وخت ورکړي چې دا کابو تقریبا یو 15 سیمستر کېږي نو په 15 کې د سیمستر کنټرول او د هغوی په ښه شکل سره دیوال دا یو ستونزمن کار دی هم د ادارې دپاره هم د استادانو دپاره هغه د وخت د مدیریت په لحاظ ځکه چې دوی خپل درسونه څه رقم سره کنټرول کړي هم محصلین په هغه کې دي په ویره کې دي چې څه رقم د 4 میاشتو درس په 4 یا 5 هفتو کې یا 6 هفتو کې دوی کنټرول کړي او بیا هغه د امتحانونو پروسې ته هغه شي لاړ شي نو د یو څه د هغې هغه نه هم په ویره کې دي خو بیا هم که دغه سمستر کې دغه سمستر پای ته ورسېږي او بل سمستر چې 4 میاشتنۍ هغه وي سمستر وي هغه په نورمال شکل هغه شي شروع شي زه فکر کوم چې د پانتونونو حالت بېرته هغه خپل عادي حالت ته راګرځېدونکی دی او دغه سره کم کوم هغه نشته غټ داسې کوم چیلنجونه نشته چې سړی ووایي چې د دغه په وجه باندې سمسترونه به د مخکې غوندې یا پانتونونه به د مخکې غوندې نورمال ونه چلېږي نو دغه اخیله شته دی چې دغه سمستر په ختمېدو سره او د بل سمستر په شروع کېدو سره به ډېر هغه شي ډېر دغه پروسه عادي حالت ته راوګرځي
په خغله نورلہ جلالزای هم له کابل را سره دی په کابل پوهنتون کې زده کړې کوي جلالزای صاحب تاسو لیکلی وو یو عکس مو هم خبر کړی وو چې ډیر کم محصلان ناستي په ټولګي کې کدار ته وای چې بیا پوهنتون ته کاله لاړې څه ته توپیرونه دی ولې د لاله په خاصره او دغه ستاسو ټولګیوال چې نه دی راغلی دوی چیرته تللې دي آیا یوازې په دغه لمړی ورځو کې نه دی راغلی کنه ورسته به هم ناراضي
ډیره مننه هیواد صاحب زموږ پوهنتون تقریبا 3 ورځې 4 ورځې کې شروع شوی دی موږ اوله ورځ چې لاړو ټول سټینټ کې 15 تنه وو هغه هم ډېر لیوالتیا تللي وو هلته چې لاړو هغه محیط چې مو وکړو له پاس ډېر توپیر لرل له هغه وروسته بیا هم موږ لاړو زموږ هم سیمټیانو چې تقریبا 3 سیم په موږ سره یو ځای کړي وو له 3 سیمتونو څخه اوس ټول 15 تنه کې 15 تنو چې بیا هم هغه 15 تنه راځي زموږ له همسیپیانو لړلې 2 تنه تللي ایران ته او یو 2 نفره تللي دي ترکیې ته او ځینې چې په ولایاتو کې د هغه نه غواړي څنګه وږي چې څنګه د حالات پوښتي چې څنګه دي درسونه څنګه دي او موږ سهال ورته وای وای نو چې دغه حالات پیسې کوو چې کارو غریبي ځان باسو او دلې درځو نو تر اوسه پورې دغه حالات روان دي.
مننه احسان محسن له کندهار څخه را سره د کندهار په هنتون محصل دی. محسن صاحب کتا سي د کندهار په هنتون پاره راته وایي چې هلته وضعیت څنګه دی؟
سلامونه نیکي هوا تاسو ته او تاسو لپاره کټول او رلن پته. کندهار په هنتون تقریبا مکمل شروع دی. د تلرم اونۍ د کندهار په هنتون شروع شوی دی. لګرم سر ولایتو څخه دی او پیلان دلی امتحانونه دي. نو دلته تر کومه حده پرې چې زه د خپلې پوهنځي لرم او د نورو پوهنځي ده وینم هغه زما ملګري پکښې دي. تقریبا اکثریت محصلین راځي او د لیز زده کړې کوي. کندهار پوهنتون تقریبا اکثریت محصلین کمی نیمایي محصلین د هم د کندهار ولایت دي او د دې تر څنګ د نورو ولایتونو کم محصلین چې دي هغوی هم راغلي دي. ځکه دلته ډېره اده پورې د محصلین دپاره اسانتیاوې ډېرې دي. مثلا د خوړو د نور هغه مصارف چې دي هغه تقریبا کم دي. نو په همدې خاطر پورې محصلین زیات راغلي دي. البته یو شمېر د خوندو په برخه کې نه معلومېږي نه تر سترګو کېږي. نو معلومداره خبره ده دا چې په دولت کې دوی ته سهم نه ورکول کېږي. نو له زده کړو څخه به تر یو حاله پورې دوی هم
مننه. استاد پکتین تاسو مخکې ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې په سبب یې یو څه انګیزه د زده کوونکو او محصلانو له زده کړو سره کمه شوې ده. خو فکر نه کوئ چې دغو محصلانو ډیر زیات د حالاتو تاثیر په ځان منلی دی؟ ډیر زیات بوج په خپل ذهن راوستی دی او یو ډول یې ځان ته دا توجیه یا بهانه جوړه کړې ده چې زه زده کړې نه کوم او ځکه که یوم کمه ګټه نه کوي؟
بالکل په اکثر مواردو کې دوی اوس خو تعلیم کا په هر ځای کې دی. تعلیم دی او تعلیم در سره پاتې کیږي. مګر زمونږ هغه چې دي ځوانان چې دي اکثر هم دغه اوسنی هغه ګوري حالات ګوري چې په دغه هغه کې په دغه حالاتو کې تعلیم ته که یا سپک کتل کیږي یا که تعلیم ته دیوې مخصوصې ډلې د خوانه هماغه صرف په مخصوصې ډلې تعلیم یافته او ته هغه ورکولی کیږي ارزښت ورکولی کیږي. دوی اکثره به د همدغې هغه نه ورته ګوري. زه چې اکثره هم د خپلو محصلینو سره ځکه ما سره ډېر محصلین په اړیکه کښې وي ملګري مې هم دي محصلینو کښې. نو اکثره چې دوی سره په هغه کښې هم په اړیکو کښې وم هغوی اکثره همدغه منطق وایي چې نو په افغانستان کښې اوس تعلیم هېڅ معنی نه لري یا باید کار وکړو یا باید بیرون ته وځو. مګر زما هغه سپارښتنه هر وخت ورته دغه وي چې تعلیم په هر حالت کښې دي تا سره خپل پاتې کیږي. په هر حالت کښې چې ته ګیر شې که بیرون ته لاړ شې مثلا یا که همدغې وطن کښې پاتې وي حالت بدلېږي او تعلیم به در سره وي. نو مونږ باید دې په هغه نه شو په د حالاتو هغه اړو دوړې مو ځان سره وانخلي او تعلیم مو متاثره نه کړي او که هر رقم هغه هم وي. او بل دغه اوس هغه چې دي اولنی سخت حالت چې دی د نوي نظام اولې ورځې دي. تقریبا خو شپږ میاشتې دومره ډېر هغه نه دی وخت نه دی. نو ما لکه مخکې هم چې وویل دوی ته اوس دغه د پوهنتونو شروع کېدل دغه یو لوی چیلنج و او دغه چیلنج دغه دی چې اوس یې پوهنتونونه شروع کړل. نو اوس دوی خپله د نږدې نه څاري او دغه ستونزې به دوی هم ګوري او د حل دپاره به اقدامات هم کوي. ځکه اوس نو درې ورځې هغه کېږي د پوهنتونونو درې یا څلور ورځې د پوهنتونونو د شروع کېدلو کېږي. نو د دغه د پوهنتون د شروع کېدلو نه وروسته په یوې میاشتې کښې یا په څو هفتو کښې د دغه ستونزو هغه راوځي هغه کوم شی چې دغه ستونزې رازېږوي هغه ورمعلومېږي. ادارې په دې مکلفې دي چې خپلې ستونزې د تحصیلاتو وزارت سره شریکې کړي او هغوی د تحصیلات عالي د وزارت نه د دوی د حل هغه وکړي غوښتنه وکړي. ځکه اوس اکثرو پوهنتونونو کښې رهبری هغه چې دي رهبری کسان چې دي بدل شوي دي. نو د نوي نظام فکر هغه کسان دي چې دوی هغه ورباندې کوي باور ورباندې کوي او د دوی خبرې ته په هغه کښې په تحصیلاتو وزارت کښې غوږ نیول کېږي. نو اوس دا اوس خو درې ورځې په د پوهنتونونو د شروع تېرې شوي دي. نو دغه ورځې چې څومره سره تېرېږي دغه ستونزې به ادارې درک کوي او دوی به د تحصیلاتو عالي د وزارت سره په همغږۍ باندې دغه ستونزې ان شاء الله حل کړي او دا کېږي حل کېږي. په هغه کې په پانتون کې یو د محصلینو د لیلیو ستونزه وي چې هغه ته بدیجې ته ډېر لري ضرورت لري. نور په اکثره پانتونونه خو مونږ که د لابراتوارونو برخه وګورو اکثره پانتونونه هماغه کپیر شل کلن وو که د هغې نه مخکې وو په هغه برخو کې هېڅ شی نه کېږي. نو هغه برخه یې دومره هغه نه دی. دوی هم فکر کوم چې په دغه برخه کې به هېڅ شی ونه کړي د چې پانتونونه د تحقیق د نگاهنه لابراتوارونه ورته فعال کړي یا دغه کار وکړي ځکه دا د دوی لپاره هماغه دی چیلنج دی او دا نه کېږي. او څوک د دغې ستونزې د حل فکر نه کوم چې ډېره زر غوښتنه هم وکړي مګر صرف د محصلانو د لیلیو ستونزه دی او د دوی د درس دی. نو استادان د اکثرو پوهنتونونو پر ځای دي او دغه کار دغه د اوس د نوي هغه دپاره سمستر دپاره چې دغه اوس کوم شروع شوی دی چې شل ورځې وروسته د دوی امتحان روان دی دا په دې باندې لږ هغه دی لږ به سوړ وي چې دغه وخت دی هغه نه دی تنظیم نه دی ځکه د څلورو میاشتو د 10 لکه مخکې مې چې وویل په 5 هفتو کې نه سره کنټرولېږي. هم استادانو نه لاره ورکه دی چې زه د څلورو میاشتو درس څنګه په 2 هفتو کې محصلینو ته په 3 هفتو کې محصلینو ته ورکړم او محصلین هم هغه د دغه شي ته ورخطا دي چې مونږ د څلورو میاشتو درس څنګه په 3 هفتو کې ووایو. نو دا دغه هغه چې تیر شي سمستر تیر شي او بل سمستر چې متواتر ښه شروع شي وخت منظم وي نو هم استادان تشویق دي چې منظم درس شروع کړي او محصلین په منظم ډول درس وایي. نو نور داسې کومه غټه ستونزه به زه وایم نه وي چې د دوی د هغه د زړه سړېدلو بیا هم هغه وشي سبب شي.
مننه استاد نجیب الله بهادر په کابل کې په یو خصوصي پوهنتون کې استاد دی. استاد بهادر لته سپو پښتو د خصوصي پوهنتونونو په اړه کراته وایي الته خو فیس هم اخیستل کیږي څومره د محصلانو کچه کمه شوې ده ډیره شوې ده وضعیت څنګه روان دی په خصوصي پوهنتونونو کې؟
سلامونه هیواد صاحب تاسو ته میلمنو ته تخنیکی همکار ته او د ازادي رادیو ټول او درنو اوریدونکو ته ډیر مننه. طبي د هیواد صاحب دغه ستونزه تقریبا د اوس نه لا دومره نه ده ان د محصلین مایوسیت د دوی یا د در سره د دوی هغه لري پاتې کېدل هغه د تقریبا د پرله پسې دغه کورونایي حالت نه را شروع شوې ده یا د قرنټینو را شروع شوې ده. تر دې مخکې قرنټینو نه او بیا د قرنټینو نه وروسته د دې سیاسي وضعیت بدلون پر محصلینو باندې یعنی لا فشار وارد کړي یا دوی لا د مایوسیت خواته بوتله. نو د نظام د بدلون سره سم د پوهنتونونو رخصتېدل د هم یو لویه ستونزه وه. لازمه ستاسې د سوال جواب ته په خصوصي پوهنتونونو کې اوس چې مونږ مثلا څو پوهنتونونو کې تدریس کوو په دې باندې هم دې وضعیت په دې محصلینو باندې هم دې وضعیت یعنی یو څه تاثیر اچولی دی. محصلین زیاتره کم شوي دي او زمونږ محصلین یا د خصوصي پوهنتونو محصلین زیاتره هغه کسان دي چې هغوی په دولتي دفترونو کې یا دولتي ادارو کې هغوی یعنی په کار بوخت دي. اوس ډېری هغه کسان چې کار نه لري د فیس د پرداخت هغه توان هم د ځان سره نه لري. یوه مسله بله مسله دا ده چې د وضعیت یعنی نه متاثره کېدل دا هم هغه موارد دي چې په خصوصي پوهنتونونو کې هم پر محصلینو باندې تاثیر اچولی دی او ډیری محصلین اوس تقریبا یو لویه فیصدي محصلین حتی مونږ چې په فاینل امتحانونو کې هغوی ته د راتلو سترګې په لاره وو هغوی و لا تر اوسه هم نه دي راغلي او یو لویه فیصدي محصلین متاسفانه مونږ غیر حاضر لرو نه دي راغلي. نو طبعا دغه موارد په خصوصي پوهنتونونو کې هم په محصلینو باندې ډېر زیات تاثیر اچولی دی او هغوی متاسفانه د دې نه لري پاتې دي. خو دا د حل مسله نه ده. په هر حالت کې هغه علمیت د یو هر انسان سره باقی پات کیږي او کومګه وګورو هغه ټولنه ته چې نن د پیشرفت او پرمختګ په حالت کې په حالت کې دي هغه ټول یعنی علت دا دی چې هلته تعلیم یافته تحصیل یافته کسان دي او د خپل د تحصیل د تخصص پر اساس باندې د خپلې د ټولنې د خپل ټولنې البته د پرمختګ خواته سوق کړی دی. هیڅ عنوان باندې علم ورکیدونکی نه دی او په هر حالت کې په هر شرایطو کې باید هر ټولنې ځوان نسل خلک خپل د تعلیم او د تحصیل د لارې مبارزه وکړي او د خپل ټولنه د پرمختګ خواته سوق کړي، پرې نه ګي چې ټولنه البته په تجاهل کې پاتې شي.
مننه جلال صاحب. لکه څنګه چې استاد پکتین او استاد بهادر اشاره وکړه، محصلان باید ډیر زیات فشار د حالات په ځانونه مانی او په هر حال کې باید دوی زده کړی وکړي. دغه کوم ټولګیوال چې تاسو یې مخکې یادونه وکړه چې اوس په هنتون ته ناراضي، دوی ولی څوک تشویقوین، ولی هڅوین، ولی دغه فکر نه ورکوي چې دغه زده کړی خو ټول عمر ستاسو په درد خوري، سید د وضعیت په یو څه وخت لپاره دغه ډول وي، خو تل خو به داسې نه وي، یو ورځ خو به ستاسو د زده کړو سند ستاسو زده کړې په یو ځای کې په کار راشي، هغه وخت کې به بیا له تاسو سره هیڅ نوی خالی لاس په ګرځي.
واسه محترم بس ده چې زموږ اکثره محصلین له متوسطه کورنۍ یا هم د داس کورنۍ څخه دي چې هغه بيخي اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی، د پوهنتون ته بيخي زیات وخت ورکړی و، لاغه دوی چې څومره غوښتل چې څومره وخت پوهنتون ته ورکه عمر درس وایي، لاغه لا اضافه شو اوس پر دې باندې د کورنۍ او فشارونه دي چې وایي باید کار وکړي او کور ته یو مړی ډوډۍ پیدا کیا. نو دی وایي چې کوم درسونه وایي او بیا هم مخته کار نه وي، د کار زمينه نه وي، بیا هم د ازموږ د ښې ټولې بابې د وګڼل شي، نو مخته وړو چې اوس دغه پانتون ته ورځو او درسونه وایو. مثلا زموږ اخی ورسته سمستر دی، دوه مې ورسته زموږ فاینل امتحانونه شروع کیږي، موږ به فارغېږو، موږ لا هم په دې نه پیوږو چې موږ فارغ شو ګټه به مستوي. ټول محصلین د غستې د لاندې سمپونو شیدې دي، مثلا د دوم اول ټولګي دریم ټولګي هغه محصلینو سره زه حال لرم، ټول همدغه ستونزه دي، وایي چې موږ سرنوشت نه معلوم دی، نو په هنتون ته تک څه ګټه لري. دومره خبره دا ده چې اکثره وخت هغه ځای ته څوک ځي چې چاپیریال یې داسې چاپیریال وي چې هغه په محصلینو باندې ډېر تاثیر وکړي، هغه ته انګیزه ورکړي، اوس نه د درس لپاره انګیزه شته او نه هم د محصلینو راتګ دی، بل استادان کاغه استادان چې موږ ته به یې انګیزه راکوله، درسونه به راکوله، موږ به درسونه خوښېدل، هغه استادان اوس نشته. مثلا زموږ د دوه درې مضامینو استادان اوس نشته، اوس په غیر تخصصي استادان موږ ته درس راکوي. او بل داسې ډېر وخت مثلا زه حقوق نه هم ویلی دي، ما حقوق په هنځه لوسته دی شخصي کې تقریبا کال وس زه هم داسې ګرځم، یعنی از ما په خپل فیلډ کې ما ته کار نه پیدا کیږي، یو دکان کې د خوږو یو دکان دی، هلته د ګرځون په سپت کار کوم. ټول ماسترین هم داسې دی، وایي چې کار نه وي، انګیزه د درس نه وي او سرنوشت نه معلوم وي، نو تر هغه دا ښه ده چې خپل غریبي وو.
مننه محسن صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې ډېر محصلان راځي کندهار پوهنتون ته، خو ځینې داسې محصلان هم شته چې بیرته پوهنتون ته نه دي راګرځېدلي، ستاسو په نظر دغه وضعیت لپاره چې دا اوس کوم پوهنتونونو کې روان دی او د خپرونې میلمنو هم ورته اشاره وکړه، څه باید وشي چې دا وضعیت بیرته ښه شي او ټول محصلان بیرته راشي په هغه علاقه سره زده کړې وکړي چې مخکې راتلل؟
هیواد صاحب، زما په نظر محصلین پرې واده پرې اوس هم راځي دي، راځي د کندهار پوهنتون اکثریت راځي، خو یو شمېر د ګوتو په شمار کسان زموږ پوهنتون څخه، البته زه خپل د سیم حال درته وایم چې درې کسه زموږ د سیم څخه په یو سلو اویاتنو کې ایران ته تللي دي، مثلا د خواري روزګار دپاره، هغه هم د نورو سیمو دي. خو دولت کولای شي یو خو دلته په کندهار کې د نارینهو دپاره البته لیلیان نشته، باید دولتي لیلیا چې په هر رقم په هر ترتیب وي، باید د دوی لپاره چمتو شي، د خون دپاره څنګه د نارینهو دپاره نشته. کورنۍ د فاس څخه عموما د افغانستان اقتصادي وضعیت تاسو ته ښه معلومیږي، کورنۍ نشي کولی د دوی هغه اضافه بوج په غاړه واخلي چې دوی یوارې هغه وخت مثلا زده کړو ته یوازې وقف کړي دي، پر هغه سربېره نور مصارف هم غواړي. نو که دولت په دغه برخه کې د لیلیو مرسته وکړي، همدارنګه د دوی د خوړو او دغه کم مصارف چې دي د زده کړو په جریان کې دولت خپل اولادونه د زده کړو لپاره واستوي، او تر څنګ په دولتاري کې ونی مسل اتنا سره واده پورې ونډه ورکې، وو سچ موږ نه فرانک کې چې هغه تر ډېره واده پورې غیر مسلکي همدارنګه یوازې په یوې ډلې پورې تړلې دي. کچيري د ذکر لرونکي کسان هغه اشخاص چې هغه خارق شوی دی هغه واکېم دی اکات لري هغه په دولتداري کې مختصین او تر یو حد پورې بیا هم کورنۍ تشویق چې خپل اولادونه ذکر ته وقت کوي او ذکر ته واسوي.
خیر است، کوشش کو. ډیر زیاته مننه کو استاد پکتین، تاسو د جلالزی صاحب خبرې واورېدې چې دا چې اکثره ځوانانو ته اوس کار نه پیدا کیږي، مثال دوی زده کړې کړې دي، سند لري، خو خپل راتلونکی په وطن کې نه ګوري، یا فکر کوي چې دغه زده کړې که دوی وکړي هم یا دا سند واخلي هم، نو دوی څه پرې نه شي کولی، لکه یو سپین کاغذ بل دوی سره پروت وي. نو د دغه باور د بدلېدو لپاره څه کول پکار دي چې خلکو ته زده کړې یا محصلانو ته زده کړې بې اهمیت ښکاره نه شي؟
محسن صاحب ډېر ښه خبرو ته اشاره وکړه. زه تقریبا ورسره هم یم، د ده په دغه دوه نظرونو کې هم نظر هم یم ورسره، د لیلیو په اړه او د نوو فارغ شوو ته د کار پیدا کولو په اړه. رښتیا هم هغه د دغه د لیلیو ستونزه بیا هم داسې ستونزه دی چې شاید هغه ورته رسیدګي ونه کړلی شي، ځکه پار پانتون کې دومره لیلیې جوړول د محصلانو شمار بیخي ډېر راغلی زیات دی. مثلا پانتونونو نه هغه غواړي تحصیلات عالي، ورته وایي چې څومره نفر در معرفي کو. پانتون که زر نفر غواړي، دوی په ځای دوه نیم زره درې زره نفر ور معرفي کوي. د دغو درو زره نفرو دپاره ځای پیدا کول او هغوی ته لیلیې جوړول دا ډېر هغه دی مشکله خبره ده. مثلا همدا اوس په پکتیا پوهنتون کې هغه نشته، لیلیې نشته، صرف د نجونو دپاره لیلیې شته او د هلکانو دپاره نشته، ځکه نجونې کمې دي، تقریبا د سلو نفرو په شاوخوا کې دي. مګر هلکان چې 15,000 نفره د لیلیې هغه دی مستحق دي، هغو دپاره لیلیې هغه دی مشکله دی په پوهنتون کې. بیخي هغه رقم سهولتونه نشي ورته برابرېدی. نو همدوی دپاره بدلاشا هغه د لاره دی چې بدلاشا باید ورکړی شي محصلینو ته، چې د دوی هغه په روزمره کومې ستونزې چې دي هغه پرې وچلیږي او دوی په اتاق ونیسي بیرون، او هغه کوم د خرڅ خوراک کوم هغه چې دي مسایل چې دي هغه سره پرې کنټرول کړي. او بله د تکرر هغه دی موضوع دی په نوو وظیفو کې، دغه تکرر چې کیږي دا باید نهایتا شفاف شي، ځکه چې نوی فارغ محصلین یا د محصلینو والدین په دې باندې باید هغه شي په دې باندې باور وي چې اولادونه او خپل اولادونه یې باید باوري وي چې مونږ چې که تعلیم کوو د تعلیم نه وروسته د په دولت کې د وظیفې کولو حق لرو. دغه اوس خو پروسه هغه دی ډېره نوې دی، دوی به فکر کوم د تکرر دپاره نوي هغه نوي جوړې کړي تګلارې نوي جوړې کړي، مګر دغه تګلارې مونږ هغه ورته وکړو فکر ورته وکړو په مخکینیو هغه کې هم ډېرې شفافې نه وې. هلته هم هغه چې وو تکرر او په کومو بستونو باندې د مقرریدل چې وو هغه په هغه نه وو، په شفاف ډول نه وو. یعنې هغه وخت کې هم ځوانانو دغه شکایتونه کول او دغه شکایتونه د همغه رس نه په هغه کې دي په حق کې دي د خلکو، چې هغه وخت کې هم تکرارونه په هغه نه وو. اوس خو دغه پروسه بیخي هغه شوه فرمایشي شوې ده. نو دغه د وظیفو دپاره د خلکو ګمارل دا باید په وړتیا باندې شي، او دا باید نهایتا شفاف شي چې تر څو پورې هغه وړ کسان چې کوم دي چې د هغې بستونو دپاره وړ کسان وي هغه هغه ته راشي، دولتدارې ته راشي او په اداراتو کې کار وکړي، او دوی د خپل د تعلیم په جریان کې په دې باندې باید مطمئن شي چې د تاسو حق نه خوړلی کیږي او تاسو د په دغه دولت کې په دغه هغه کې په دولتي ارګانونو کې د کار کولو هغه شفاف حق لري. نو دغه هغه دی زما په نظر همدغه ته کارونه که هغه شي مستحکم شي او دغه کارونه ښه شي، نو ځوانان واپس هغه کوي اعتماد پیدا کوي په دغه پروسه باندې.
مننه د خبرونه په دې برخه کې به ځینی هغه نظرونه هم راوخلو چې موږ درنو اوریدونکو د ازادي رادیو د فیسبوک پانی لاله را سره شریک کړي دي. ورسته بیا هم خپل بحث دوام ورکوو. حمید الله هلمندی لیکلی په هندون خو پیل شول خو سنای حاکم نظام باید لډیر نرمخت کار واخلي. دا مخالف او زدکونکو سره ښه چلند وشي، بې ځای د زدکونکو نه تنګيږي، په بیرغ په ګیره په وښتانو ان شاء الله ژوند او زدکړې به هر څه دي شي. همدا ډول محمد اغا دانش لیکلی په هندون مو پیل شول، زه د ننګرهار په هندون یو تن محصول يم. زموږ په هندون کې هم دا ډیر محصولین شته چې په خو په پرتلای له زدکړو سره علاقه ډیره کم شوې ده. دا چې ننګرهار په ګرمسیرو ولایتونو کې راځي نو د یو سمستر درسونه مو په درې هفتو کې وویل، اوس مو امتحانونه دي، نو کومه څه چې لازم وه هغه څه درسونه دوام نه کړ چې د خپل د علاقې د کمیدو یو لامل دی. نواب خان ساحل لیکلی په هندونه پیل شول مګر د پخوا په نسبت محصولان کم راځي. کوم تعداد چې په هندونو کې تر سترګو کیږي د درېمو او څلورمو ټولګیو زده کوونکو کې دي چې فراغت ته لږ وخت پاتې دی. په اکاډمیک محیط کې هغه بے نظمه او بے ډیسپلینه ځوانان چې زمينه ورته مساعده شوی او د فلم میکرانو په شان اکټونه کوي، د نورو محصولینو مینه له زده کړو سره کم کړې ده چې باید د دغه ډول کسانو مخاوني ول شي. ارمان خوستی لیکلی، زه د شیخ زاید پوهنتون محصول یم، درسونه مو یو تسلو دي لیکن یو څه تغیرات شته. هغه دا چې ډیر محصولین غیر حاضر دي او درسونه هم کم ویل شوي مګر ازموینو ته کم وخت پاتې دی. زموږ غوښتنه دا ده چې ازموینو ته لږ نور وخت هم ورکړل شي. همدا ډول احسان الله حریفال هم لیکلی دی چې زه د ننګرهار پوهنتون د دریم ټولګي محصول یم. دا چې پوهنتونونه له اوږدې مودې وروسته بیا شروع شول د خوښۍ او خوشحالۍ ځای دی، خو اکثریت ټولګیوال او ملګري مو د څه باندې اتو میاشتو قرنطین او د نظام بدلون له امله د هېواده بهر او ځینې د اقتصادي ستونزو له امله زموږ په څنګ کې اوس نشته، چې دا ډېره سخته خبره ده. همدا ډول عبدالجلیل ولیزی لیکلی، زه په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصول یم. دا چې د ډېرې مودې وروسته دولتي پوهنتونونه د محصولینو پر مخ پرانیستل شول د خوښۍ ځای دی. زه چې کوم معلومات لرم زیات محصولین پوهنتونونو ته ځي، خو زیات محصولین بیا راتلونکي ته اندېښمن دي. د هغې کاري ساحې په برخه کې یو زیات محصولین د اقتصادي ستونزو له امله نه شي کولی چې پوهنتونونو ته لاړ شي، هغه ځکه چې د دوی پلار یا ورور به په تېر نظام کې یوه دنده درلوده چې د دوی مصارف یې ورپوره کول، خو اوس هغه منابع له لاسه ورکړي دي. همدا ډول سید رحمان پکتیاوال لیکلی، دلته خود یادونه کړي چې اقتصادي مشکلات ډیر دي، بل لار نسته ده، بیا هم محصولان باید کوشش وکړي چې ډیر درس وایي. ځینې نور نظرونه هم شته چې د خبرونې په لړ کې به یې ووایو، خو بیرته راګرځو خپلو میلمنو ته. جلال صاحب که دا راته ووایي، البته دا خو مخکې یوه څېړنه هم شوې وه چې کوم زده کوونکی یا محصل چې د کال په اخر کې رخصتېږي، د بل کال په پیل کې چې راځي هغه محصل نه وي، ځکه په دغه وقفه کې ډیر څه له یاده وتې وي یا یې له زده کړو سره یو ډول هغه رابطه پرې شوې وي. دغه ټولګیوال چې تاسو خپله ګورئ په دې برخه کې څنګه دي؟ یعنی دغه وقفه چې راغلې وه د زده کړو په برخه کې، دوی په یو ډول نه یو ډول دغه درسونو ته بیا هم مثال ورتلل، کتابونه یې راخیستل، مطالعه یې کوله، که نه دوی هم کتابونه یوې خوا ته ایښي وو او دغه وقفه سبب شو چې دوی له زده کړو ډېر لرې پاتې شي؟
هیواد صاحب، داسې یو حالت راغی په محصلینو باندې، یو خو هغه د قرنطین مسله والا، هغه وخت بیا لا هم هیلې وې چې پوهنتون به شروع کیږي او بیا هم محصلینو به کوشش کاوه کتاب راواخلي، لږ لږ امادګي ورته ونیسي یا که نور څه نوې اضافي مطالعه وکړي. خو بیا چې کله نظام ونړېد او دغه تحولات راغلل، یو ډول خلک ټول داسې ناهیلې شول، نو محصلینو هیڅ هیله نه لرله چې د کتاب راخیستلو. مثلا زه خپل اولم چې په دغه شپږ میاشتې کې ما د کتاب مخ هم نه دی را خلاص کړی، حال دا چې ما به مخ کې روزانه مطالعه د ځان لپاره جبري ګرځولې وله. زما ټول همسنفیانو هغه ملګرو نه چې زه حال لرم ټول همداسې دي، هیڅ کتاب یې په دا دومره وخت کې راخیستی نه دی. اوس چې دی راسي پوهنتون ته او د بسته سمستر درسونه په یو وار په درې اونیو کې ورته وایي، هر مضمون ته زموږ په درې اونۍ کې یو یو سات رسیږي، یعنې درې سات درې درسي ساعتونو کې د پنځو میاشتو درس ورکول هیڅ ممکن نه دی. مثلا موږ ته استاد وایي چې دغه 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 فصلونه تاسو لدان سره درو ګوري ځکه دا تمره نسی کول استاد چې موږ ته سو پس لدرس په ور وای نو همدا علتم دی چې ماسترین ډیر درس ته زړه نه کوي ځکه دا ور سره یو ډول بیا علاقه سوی دی او مثلا استاد مخکې اشاره وکړه چې مخکې هم دی کاری فرصتونه نه ولو بیا هم دا ستونزه وه مخکې کاری فرصت نه ولو خو محصلینو یوه هیله لرله ویلې چې که زه فارغېږم انشاءالله زه په خپله وړتیا دومره باور لرم چې یو ځای به مقررېږم مګر زه اوس زه او زما په څېر نور محصلین هېڅ انګېزه نه لري هېڅ هیله نه لري چې وایي که فارغ شم زه به مقررېږم ځکه موږ هغه خلک چې موږ لیدلي وو چې هېڅ درس هېڅ مکتب ته تللي نه ول هغه استادان مقرر دي اوس په مکتبونو کې هغه په لوړو لوړو بستونو مقرر دي هغه خلک چې ماستري ولري او لخوخو پوهنځیو فارغ شوي دي هغې ته کار نشته نو دا ستونزې دي چې څوک درسونو ته زړه نښه کوي
مننه جلال زئی صاحب استاد پکتین که د استادانو په اړه ته وایي چې څومره استادان شته په پوهنتونونو کې ځکه ځینې داسې خبرونه هم په دې تیرو څو اونیو کې خپاره شول چې ګڼ استادان له هېواده وتلي دي او داسې پوهنتونونه یا پوهنځي شته چې په هغه کې ډېر کم استادان پاتې دي نو استادان څومره شته او که استادان تللي دي نو دغه د هغوی خالي ځایونه څنګه باید ډک شي
د استادانو ستونزه رښتیا هم یو څه شته دی دغه هغه نه چې معلومیږي فکر کوم د کومې رسنۍ هغه راپور و چې د هرات نه او د بلخ او کابل پوهنتون فکر کوم 299 تنه استادان تللي دي او دا ټول هغه استادان وو چې ماسټریانې او دکتراوې لرلې دغه تشه ډکول دا به رښتیا هم سخت کار وي بیا په دا تېرو وختونو کې چې ځینو پوهنتونونو نوي بستونه اعلان کړل مثلا په ننګرهار پوهنتون کې کابل طب پوهنتون تقریبا په ننګرهار انجینري ما ته یاد دي 19 اعلان کړي وو 19 د طب پوهنځی فکر کوم 8-10 اعلان کړي وو نو په مجموع کې د ننګرهار پوهنتون بستونه هغه نشم غلط نشم د 100 زیات وو نو دغه رښتیا هم هغه دی لویه ستونزه دی مګر دغه څو مشخصو پوهنتونونو کې دغه کار شوی وو چې هرات و بلخ و کابل پوهنتون دی او ننګرهار دی او دغه اکثره هغه خلک وو چې همغلته کاري فرصتونه د پوهنتون د استادۍ ترمنځ کاري فرصتونه ورته مهیا وو د موسساتو سره یا د ځینو نورو هغو سره یې کار کړی وو ارګنایزیشنو سره یې کار کړی وو او دغه اوس هغه کې وخت کې دوی د همغو د لارې شاید تللي وي بیرون مګر که څومره چې زه خبر یم لکه خوست پوهنتون دی پکتیا پوهنتون کندهار پوهنتون په دغو پوهنتونونو کې بیا دغه هغه نشته ستونزه نشته په پکتیا کې اوس مثلا زه که خپل پوهنتون درته وښایم یو هغه هم نه دی تللی یو استاد به هم نه وي تللی چې ما ته معلوم دی همدغه رقم د شیخ زاید پوهنتون هم دغه رقم نو دغه د څو پوهنتونونو ستونزه چې دی د دوی که په مجموع کې هغه ورته وګوري فیصدي ته سړی وګوري هغه دی فیصدي کمه دی د هغه د موجوده استادانو د موجوده ظرفیتونو په اړه نو دغه خلا ډکول که څه هم هغه د مشکل کار دی او دغه رقم ظرفیتونه به کم از کم که نوي څوک مقرریږي او بیا هغه تر هغو تجربو او هغو رتبو او هغو دکتراو او ماسټریانو پورې دوی زده کړې کوي نو کم از کم شاید 10-12 کاله وخت ونیسي په دومره خلک چې نوي مقرریږي او دوی بیا ځي بیا خپلې ماسټریانې کوي او بیرته راځي رتبې اخلي بیا مثال ځي دکترا کوي نو دا به یو 10-12 کاله وخت ونیسي د هغو کسانو دپاره چې نوي مقرریږي نو خو دغه شمېره بیا هم که هغه وکړي سړی په هغه مجموع کې د ټول افغانستان د پوهنتونونو د استادانو فیصدي سړی ورته هغه کې وسنجوي نو هغه شته فیصدي ډېره کمه دی خو په دې فیصدیانو کې به زه فکر کوم چې تر ټولو ډېر هغه چې دی تاثیرات چې دي په افغانستان کې په کابل پوهنتون به تاثیرات ډېر وي او په ننګرهار پوهنتون په هرات او په بلخ هم د بلخ کې فکر کوم دغه د وتلو استادانو شمېر یو څه کم دی نو دغه د درې یا هغه شي کابل پوهنتون که په مجموع کې حساب کې په کابل پوهنتون به تاثیرات هغه وي ډېر زیات وي ځکه کابل پوهنتون مرکزي پوهنتون وو او هغلته هغه د هیواد په سطح هغه تکړه ظرفیتونه عمل ته و دي استادانو هغوی هم هغه په دولت کې کار کول او هم په پانتون کې درسونه ورکول، نو دا هغه به یو څه سخت وي. د کابل پانتون دغه تشه ډکول به یو څه زیات وخت ونیسي زما په نظر.
مننه استاد بهادر، په خبرونه کې د یادونه هم وشو چې هغه محصلین چې په هنتونونو ته نه ځي یوه وجه اقتصادي ستونزې دي، بیا خصوصا هغه محصلین چې په خصوصي په هنتونونو کې دي، هغوی مثال په خواهی پلار ورور یا خپل یو ځای کار کوو دومره معاش درلود چې د زده کړو مصارف پرې وکړي، خو اوس هغه نشته دي، نو هغوی یو ډول مجبور شوي دي چې په هنتون ته لاړ نه شي په کور کېني. دوی باید څه وکړي چې په دغه وضعیت کې هم له زده کړو سره د دوی دغه رابطه پرې نه شي؟
خوشی پیسے خبر درس پاتی کی تباہی مشترک تفاہم رحمان شی د ماشل یا د حالت یا د وضعیت ته خوشی پنتون نه باید توجه ولري، او دا په نظر کې ونیسي چې د ماشل کې وخت فرض کې په ټول فیس په ټول وخت کولای شي، په اوس شرایطو کې هغه ماشل چې بیکار دی وظیفه نه لري د دندې شي تلای، هغه او عایدار چې د مخکې درلودل د کورنۍ درلودل اوس نه راځي، یعنی دا غشته واقعیتونه دي، حقایق دي. نو خصوصي پنتونو لپاره هم دا پکار ده چې د دې لپاره یو څه تخفیف په نظر کې ونیسي، یو څه ګذشت په نظر کې ونیسي، د دې لپاره ادا قرضي په نظر کې ونیسي چې دا د وضعیت تر پاتې کېدو د یو تضمین په مقابل کې هغه څوک چې پیسې واقع نشي پرداخت کولای یو څه مهلت ورکړ شي. نو دا به هم د محصل لپاره او هم د خصوصي پنتونو لپاره دا یو خلاص راوړنه وي، یو ښه کار به وشي. او بل دغه د
ماشلینو د نهه استاد بهادر تاسو یادونه وکړه چې په هنتونونه باید خصوصي په هنتونونه باید یو څه له دغه زده کوونکو سره لاره یوسي چې د دوی زده کړې پاتې نه شي، خو اکثره محصلان دا شکایت کوي چې حتی د دوی امتحان چې وي که دوی فیس نه وي ورکړی دوی نه پرېښودل کېږي چې په امتحان کې ګډون وکړي، او هغه سبب کېږي چې دوی چانس وخوري. نو د دوی خبره دا ده چې خصوصي پوهنتونونه ډېر کله هغه فیس ته ډېر ارزښت ورکوي نسبت د دوی زده کړو ته، نو په دغو شرایطو کې فکر کوي چې دغه پوهنتونونه به دغه کار وکړي چې تاسو ویل چې نه یو څه باید هغه فیسونه کم کی تخفیف ورکړي محصلانو ته؟
یو څه په سره ده چې پاکستان کې اکثریت خصوصي پوهنتونونه چې دي دا تعمیر د خپل نه وشي، استادانو ته مثلا پیسې ورکړي د تعمیر کراور کې د برق کراور کې، حتی دلته باید چې دغه موارد ته هم دولت جهادات سختان په پوهنتون خپل محصلین دغه څلور ځلې دلته یعنی د شرایطو ته چولري هغه کتنه ولري. نو دلته په کار ده چې موږ وینو په اکثریت وختو کې مثلا محصل که چیرته مثلا فیس نه ورکوي د پوهنتون د څه په وخت کې واقعا د پوهنتونو د خوانه ورسره یو جدي برخورد کېږي، اما د بلې خوانه همدغه پوهنتونونه د استادانو د خوانه مثلا هغه مجبوریږي چې استادان هم پیسې غواړي د خپل معاش غواړي، دوی مجبور دي چې خپل استادانو ته د خپل اداري کارکوونکو ته د برق ته د جایداد څښتن ته کرایه ورکړي. نو په کار ده چې دلته یو تفاهم وشي هم د معاشل هم د جایداد څښتن هم حکومت یا د دولت او هم د خپل د پوهنتون د خوانه، او دلته یو ګډ تفاهم رامنځته شي تر څو چې د زده کړو د تداوم په خاطر باندې سهولتونه رامنځته شي او معاشل وکولی شي د خپل زده کړې په خصوصي پوهنتونونو کې پرمخ وشي. دا کار که وشي دا بهتره وشي، او بغیر د دې نو دا هم ستونزمنه ده د پوهنتون د خصوصي پوهنتونونو لپاره او هم د معاشل لپاره، دا به ډېره سخته زما په نظر باندې، ولې که داسې یو تفاهم وشي دا به بهتره وشي.
مننه خوشاله سه د رحوله وحدت پنوم زموک یو وريدون کې پر فیسبوک پانه لیکلی و چې پکتیا پوهنتون کې خزینه محصلین په لیلې کې ساري کړي حمل ته سنفونه ورته جوړ کړي او د پوهنتون محیط نه پرېګ دی، یعنی دوی بیخي دا سدي لکه بنديان چې وی اغلی ډې وخت صحاک را سره خبرونه کې دا تاسو خپل هم محصله یاست پوهنتون تتللی یا کنه او راته وای چې څه ډول دنجونو د زده کړو پروسه څنګه روانه ده سره لدی چې ډیر بحثونه ډیری خبرې پرې وشوي او د پوهنتونونو د تړلو یو لامل هم نجونو وچ باید ټولګي جلاسي ک معلومات راکړي چې وضعیت څه ډول دی دنجونو لپاره په پوهنتونونو کې.
سلامونه اونې کې هله ستاسو ته او ستاسو د خبرونې ټول اوریدونکو ته ستاسو د جواب پکې ځواب کې بزو هم چې دا چې پوهنتونونه او خوانځي پندونو نخ پای شول او ان شاء الله چې خوانځي هم ډېر پیلېږي دا په لومړي سر کې موږ هر کلی کو او ډېر خوشاله یو چې پایل شول، یعنی سره د دومره سنزو او محدودیتونو دا چې پایل شو دا پایل ډېر مهمه خبره وه. او په دې اړه باید وایم چې په ډېر سنزو پایل شول، یعنی واقعا دا دومره لانجې چې وي دومره خبرې چې کېدلې او دومره روحي چې ځپل شوې وي دا د رغونې لپاره لومړنی ګام ده. منم چې ستونزې اوس هم شته، یعنی ډېر محدودیتونو سره زموږ افغان نجونې پوهنتون ته ځي. پوهنتون داسې شوی دی چې په کابل کې البته مخکې د غرمې نه او وروسته د غرمې نه، مخکې د غرمې نه مکمل ټایم چې ده هغه د ښځینه محصلینو لپاره ده، د نجونو لپاره ده، او وروسته له غرمې نه بیا د هلکانو لپاره ده. ښځو لپاره نجونو لپاره ډېر زیات محدودیتونه وضع شوي دي، یعنی د جامو نه نیولې تر زده کړو پورې، تر درس پورې، تر استاده پورې، تر تګ راتګ پورې، حتی تر هغه محاوته د پوهنتون هم ورته تنګه شوې ده چې دوی راحت او آزاد نشي کولی بهر کینی یا کس ستونزه وي، کوم چپتر واخلي، کوم بل محصل سره خبرې اترې وکړي، کوم استاد پوښتنه وکړي، ځکه چې موږ یو اوږده موده له پوهنتون لري پاتې شوي یو. نو طبعا دغه خلا ډېر ستونزې رامنځته کړې دي چې زده کوونکي باید هغه حل کړي، خو دومره محدوده تنګه ده چې حتی راحت نشي کولی یو ښوونکي نه ته پوښتنه وکړي چې استاد دغه برخه کې مثلا مرسته وکړي یا له بل کوم صنفي سره. خو په هر صورت یعنی موږ وایو چې په دې حال نه باید ناشکری وکړو، هسې نه چې خدای نه خواسته زموږ د منفي اخزونه د دې لامل نه شي چې موږ به ګیلې کوو او دا کوچنی فرصت چې ترلاسه شوی ده دا به هم له لاسه ورکړو. خدای نه خواسته داسې ونه شي چې په کوم معیارونو چې تاسو پوهنتون غواړئ یا مخکې مو تجربه کړي وو که تاسو هڅه غواړئ نو پاتې شي یو کال نور یا شپږ میاشتې نور هم ځنډ، دغه ځنډ چې ورو ورو له منځه ځي دغه ستونزې به ان شاء الله له منځه لاړ شي، موږ ورته په تمه یو او امیدواره یو.
مننه د خبرونې ورسته شبی دی. یو پښتنه به له استاد پکتین څخه وکړو او ورسته به د خبرونې له میلمنو څخه وپوښتو چې څه ډول کېدی شي بیرته محصلانو ته انګیزه ورکړل شي چې دوی راشي پوهنتونونو ته درس وایي. استاد پکتین، لکه څنګه چې اغلی ډیوی صحاک یادونه وکړه، ولې په پوهنتون کې له زده کړو ورهاخوا نور مسایل مهم شي؟ یعنی یو ځوان که راځي، که هغه نجلۍ وي، که هلک وي، هغه د زده کړو لپاره راځي، دلته بل هدف او بل مقصد نشته، ولې نور مسایل مهم کیږي او زده کړې یو ډول نامهمې کیږي په دې منځ کې؟
ریواد صاحب رښتیان دا هغه دی د تشویش وړ خبره ده، مونږ د هغه نه د زده کړو سربیره د دو یو ځای کې نسل باسونه کول د نورو ولایتونو محصلان اکثره چې راځي چې د یو ځای نه کلچر انتقالوي بل ته، همدغه رقم د محصلانو راتګ نورو ولایتونو ته د خپل د ملت جوړونې بحث دی چې مونږ باید یو هغه شو ملت شو. همدغه اوس چې کوم هغه روان دی د اکثره د نجونو محصلانو په اړه چې اکثره دغه ته فکر کوم سر کېږي چې دوی باید خپلو هغه ته لاړ شي، ولایتونو ته لاړ شي، تبدیلي اجازه یې هغه ورته کړې، پری تبدیلي اجازه یې ورته کړې ده چې بدون د کابل پانتون نه کولای شي نور ارت ټول خزینه محصلینی نمره دی هغه د کانکور معیاري نمره دی نوی برابر او هغه ته د لاړ شي خپل ولایتونو ته لاړ شي. په دې کې خو یو خبره دغه دی چې دوی غواړي چې مثال دغه د لیلیو بوج کم کړي په ځان باندې یوه خبره به دغه وي، او دویمه خبره چې همدغه څو دوی چې د هغه نه تشویش لري د خزینه محصلینو د زده کړو نه یو ځای د هلکانو سره د دغه زده کړو نه چې دوی کوم تشویش لري دغه به هم راپکي. خو په دې کې مونږ څو هغه کوو تاوانه کوو، مونږ د یو ولایت خلک چې پانتون ته راځي دغه ته د مونږ د کلتور هغه دی د انتقال مسالې دي، او بل دغه دی چې د محصلینو ژوند بدون د درس نه په اجتماعي ژو هغه باندې ډېر ولاړ دی، زده کړو باندې ډېر ولاړ دی. همدغه زه خپله که شخصا ځان درته وایم چې په هغه کې په پوهنتون کې مې په اجتماعي لحاظ چې د خلکو نه څه شی زده کړي دي هغومره مې هغه په علمي لحاظ که هغه نه وي ترې کم نه وي ترې زیات نه دی، ما علمي لحاظ چې کومې زده کړي دي نو په اجتماعي لحاظ هم د مونږ زده کړې دي په اجتماع سره ډېرې مهمې دي. او بل دغه دی چې د ملت جوړونې بحث لکه چې مخکې مې هم وویل چې مونږ راځو مثلا د هغه نه د بدخشان نه محصل راځي پکتیا ته، د پکتیا د خلکو هغه ګوري راویه د ځان سره ګوري دوی چې په تر دولسم سنفه پورې د پکتیا یا د خوست یا د پکتیکا د خلکو یا د کندهار د خلکو په اړه کوم نظرونه لري هغه یې بیخي د یو کال په اوږدو کې هغه بیخي هغه کېږي بدلېږي. ما اکثره داسې محصلان لیدلي دي چې اول کې چې راشي پښتو یې نه وي زده، یو کال په هغه کې په جریان کې دوی هم پښتو زده کړي، مثال هغه چې ملي ژبه هم دی هغه هم زده کړي، او بیا د یو کال په آخر کې چې ورته وایي د تبدیلۍ وخت راشي حتی تبدیلي نه کوي، وایي مونږ سره دلته مثال دومره ښه هغه کېږي راویه کېږي چې بیا د ښه تبدیلۍ ته زړه نه کېږي. نو دغه په یو بل باندې تاثیرات وي، همدغه رقم چې دی مونږ د سیمو نه څوک لاړ شي هغه ته مزار ته یا نورو سیمو ته نو هغوی همدغه رقم بدلېږي. نو که فکر وکړم چې هر څوک خپل هغه ته وسار شي، هر څوک خپل ولایتونو پورې محدود شي او پرې نږدي، نو مونږ په دغه هغه هم تاوان کړی وي، او په آینده کې کېدای شي ډېر کم خلک دی یو بل د هغه نه د کلتورونو نه خبر شي یا د یو بد د یو او بل ولایت پخو او پخېګړو او بدګړو سره وپوهېږي. نو زما په نظر دغه هغه نه دی سم کار نه دی، نجونو ته هم باید د تعلیم اجازه ورکړی شي آزاده، او هغه د ټولګي چې اجازه جدا کوي ورته جدا دي کړي، مګر پوهنتونونو کې د داسې دا رقم نه ایساروي چې په لیلیو کې د ایسارې کړي او د لیلي نه بیرون دي بېخي نه ووځي. نو دا بیا هم دوی خو محصلان په دغه شي سره هغه کېږي زړه تورې کېږي او تعلیم ته بیا په دغه رقم هغه دی شا کېږي. نو بیا په مونږ هم نه شو ملامتوای، نو محصل ملامتوای شو، او په دغې لیدنې سره حتی استادان هم هغه کېږي زړه تورې کېږي، نه استاد ملامتوای شو بیا چې ورته ووایو چې ته په دغه حالت کې هم زړه تورې کېږي. نو خو ځینې هغه دي شیان دي چې ډېر عادي شیان دي، خو مګر ډېر به بد تاثیر لري په محصلانو او هم په استادانو په دواړو باندې.
مننه. فاروق فاروقی لیکلی دی چې زه د خوست پوهنتون محصل یم، ټولګي ته پرون تللی وم، یوازې لس نفره پکې و. دی لیکي چې پوهنتون کې ټول د طالبانو بیرغونه وو، او همدا ډول د طالبانو د بهر د لوړو زده کړو وزیر څو ځله داسې خبرې کړې دي چې د محصلانو زړونه یې مات کړي دي. دی وایي چې انګیزه به هغه وخت رامنځته شي چې کله فکرونه سره یو شی مینه وویشل شي او محصلانو ته فرصتونه ورکړل شي چې دوی مخکې لاړ شي. استاد بهادر، که په یوې دقیقې کې دا راته ووایي چې څنګه دغو محصلانو ته بیرته انګیزه ورکړل شي چې دوی راشي پوهنتونونو ته درسونو ته، او دغه فکر نور په سر کې ونه پالي چې ګنې دوی په دې وطن کې راتلونکی نه لري، نو یا مثال له دې لارې څه نشي لاسته راوړلی پوهنتون دې پرېږدي؟
محصل هغه څوک نه دی چې هغه په هیڅ باندې پوه نه شي. محصل هغه څوک دی چې لوړې توقع ترې کېږي. دوی د نړۍ د ټولنو د حکومتونو د دولتونو تاریخونه مطالعه کړي چې کوم هیواد په کوم ځای کې او اوس تر کوم ځای رسیدلی دی، ملتونو څه وکړل، د زده کړې او لوستو کسانو څه وکړل چې بالاخره د خپلې ټولنې دغه حالت ته ورسولي چې اوس د نړۍ د پرمختللو ټولنو نه حسابېږي. نو دوی هم باید دغه همت په لار واچوي، د خپل او بلاخره کوښښ وکړي، هڅې وکړي، په خپل په زده کړو برته خپلو تحصیلاتو ته د ادامه ورکړي، او د خپل دغه درسونه دې په نورمال شکل باندې مطالعه کړي، ودې وهي او ابتدا سر ته ورسوي.
هیڅ وخت کې علم او زده کړه استعداد ورکیدونکې نه ده. یو ورځ حتمان شرایط راځي دا بحثیتونه به وځکیږي. ولې علم ورکیدونکې نه ده؟ یو ورځ حتمان د علم ځان سره باسي او بل اخره په کار اچول کیږي او دای په خپل اخره اهداف چې دا کې هغه بل اخره راوړي. دا خامخا خبره ده. دویمه مسله د حکومت یا د حاکم نظام خبره ده. دوی هم باید واقعا داسې یو انګیزه محصلینو ته فارغینو ته ورکړي په دولتي اداراتو کې ورته کاري فرصتونه برابر کړي. زه پرې باندې مطمئن یم چې اوس البته هغه کاري فرصتونه چې باید رامنځته شي د ځینې اقتصادي ستونزو د کبله دوی نشي کولی. ولې موږ یو څو وخت مخکې یو کمپاین په لاره واچوه د عمران خان د خبرو په وړاندې باندې اکثریت محصلین اکثریت لوستي کسان دې ته حاضر شو چې موږ مفت کار کوو د خپل د حکومت سره. دغسې البته انګیزه باید محصل ته ورکړل شي، فارغینو ته ورکړل شي، دوی د استخدام شي، دوی د عملي کارو ساحو ته دې بوتل شي. او دغه شعار چې اوس د پارسر اسلامي امارت ورکوي چې موږ لوستو کسانو ته، باسواده کسانو ته، مجربه کسانو ته البته ضرورت لرو، اړتیا لرو، دا په عمل کې هم یو څه ثابت کړي تر څو چې محصلین وکړی شي انګیزه پیدا کړي. او بله مسله د خپل د استادانو ده چې د خپل محصلین په صرف کې څنګه دوی انګیزه ورکولی شي او څنګه دوی بیرته هغه عادي حالت ته راګرځولی شي. دا د استاد د هنر او علمیت پورې اړه لري. او دا په هر دغه درې اړخه باید دا چارې په ګډه ترسره کړي تر څو چې محصلین وکولی شي البته بیرته هغه خپله عادي حالت ته راوګرځي.
ډیره زیاته مننه اغلی سحاک. له تاسو هم پوښتنه لرو، یعنی کله چې پوهنتون مو ولید ورغلی ټولګي ته څه مو په زړه کې راوګرځېدل چې که دغه ډول وشي نو کېدای شي شرایط سم شي؟ یعنی د یو محصل په توګه مو غوښتنه څه ده چې بیرته ستاسو نورې ټولګیوالې هم د زده کړو انګیزه پیدا کړي او په ډاډه زړه راشي ټولګي ته زده کړې وکړي؟
زه غواړم دا خبره وکړم چې ځوانان د ټولنې یا محصلین د ټولنې هغه قشر دی چې هغه هیڅ وابستګي نه لري. یعنی ډېر محدود کسان به وي چې هغوی یو نفر پسې تګ غواړي یا یو ایدې پسې تګ غواړي یا یو حس پسې تګ غواړي. یعنی په عموم کې زموږ ځوان ډله چې دا هغه دغه مسایلو سره خصوصا په افغانستان کې خصوص هیڅ علاقه نه لري، ځکه چې زموږ هیواد همداسې ایدو فکرونو تر دې ځای راورسېده. یعنی دا چې محصلین سره د دومره ستونزو، محدودیتونو سره د دومره جنجالونو بیا هم ځي پوهنتون ته خپل هڅه کوي چې هر څه له سره ونیسي یا پیل کړي، نو دا په دې باندې دلالت کوي چې محصلین هیڅ قصه کې د نور څه نه دي چې نظام څه ډول وي یا شرایط څه ډول وي، ځکه چې دوی بدلون غواړي. دوی غواړي چې د زده کړو لارې نه کوم څه چې وطن ورباندې حق لري، کوم څه چې دوی غواړي د وطن لپاره ترسره کړي، یوازینۍ لارې همدا ده چې دوی باید خپل زده کړو ته دوام ورکړي. نو محصلین خو خپل هڅه کوي. زه چې کله لاړم، یعنی سره د دومره لوړو اهدافو، ما ویل چې خیر زه ټکه نه خپل موخه ته خپل اهداف ته زه د مغز نه ادامه ورغومه، ځکه چې زه لوړې موخه لرم. او کله چې انسان لوړې موخه لري هغه حتمان په لار کې سن سره مخامخ کیږي. نو دا په دې معنی نه ده چې موږ نه هیلې نه امید شو، دا باید موږ نور هم پخ کړی او موږ نور هم زموږ قوی شي چې موږ مخ وړاندې لاړ شو. دا تفاوتونه چې کوم رامنځته کیږي، هغه کسان چې مثلا مسول کسان دي یا هغه کسان چې نوی راغلي دي دغه یو اکاډمیک چاپیریال سره مخامخ شوی دي، هغوی باید دغه حساسیتونه ونه کړي. یعنی تفاوتونه باید رامنځته نه کړي. کله چې یو انسان یو محصل هغوی سره خبرې کوي، برخورد کوي، یعنی داسې فکر کوي لکه دغه نفر چې بخیل کوم بل ځای نه راغلی وي، د افغانستان شرایطو نه خبر نه وي، د محصلینو هغه کوم حقوق چې دي، د محصلینو سره باید څه ډول چلند چې وشي هڅه نه کیږي. یعنی داسې فکر کوي چې یو نابلد ځای ته ورغلی او یو نفر تایس نه پیژني، له تا نه هیڅ شناخت نه لري او ته ورته لګیا یې خپل ستونزې قصه کوي یا غواړي خپل هغه غوښتنې ورسره شریکې کړي. زه وایم هغه کسان چې مسؤولین دي، هغه کسان چې نوي راغلي دي، دا منم چې هغوی ته هم ستونزمه نه وي، ځکه یو څه چې انسان سره نوي مخامخ شي هغه به خپل ستونزې لري. خو دوی ورو ورو باید وخت ورکړي، لکه څنګه چې موږ وخت ورکړی ده، موږ منلې دي هر ډول حالات موږ منلې دي. نو دوی هم خپل چلندونه لږ زره سلوکي لږ زره راټیټ شي، او داسې کوم څه چې کرکره رامنځته کوي، کوم څه چې حساسیت رامنځته کوي، کوم څه چې د خلکو په ذهنونو کې غلط برداشت شوی دي، باید د هغه د پوهاوي لپاره، د هغه د سم درک لپاره دغه د لمنځړو لپاره باید دوی هم حساب وکړي. یعنی یو طرفه نه کیږي چې ټول فشار مسلین راشي دوی هر ډول حالات تحمل کړي. مننه
کور ودان ډیر زته مننه د خبرونې بيخي ورسته شي بي دي لخپلو ملمنو استاد حضرت الله پکتین استاد نجيب الله بهادر خغلی نور الله جلالزي احسان الله محسن او ډيوي صحاق څخه ډیر زته مننه کوم چې خبرونه کې را سره برخه واخیسته. لا تاسې هم مننه چې تر دې د مخبرونه واوریده تر بل خبرونې خو وخت ته غوړم.